په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د چنګاښ سرطان 15مه د جولای میاشتې 4مه. پیل په خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار سرمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبي آسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په خپل یو راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. تفصیل وروسته. له بدخشان څخه د رارسېدلو راپورونو له مخې هلته د کوکنارو د کروندو اړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو د سیمې څو اوسېدونکي ټپیان سوي دي. د راپورونو له مخې دغه پیښه پرون د دریم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې د طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې لوړېدو او سیلابونو د بهېدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د هېواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کېږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزني، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه سوې ده. د لبنان حزب الله ډله وایي د هغې حملې په غبرګون کې چې په پایله کې د دې ډلې یو مهم قمندان ووژل سو، د اسرایلو پر یوه پوځي اډه له 200 ډېر میزایلونه توغولي دي. دا د لبنان او اسرایل د سرحد په اوږدو کې د تیرو څو میاشتو نښتو په لړ کې د حزب الله لخوا چې ایران ملاتړ کوي تر ټولو لوی برید ګڼل کېږي. تر اوسه د دې برید له کبله د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکول سوی. د اسرایل پوځ پرون تایید کړی چې یوه ورځ مخکې محمد نعمه ناصر چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د دریو مهمو قطو څخه د یوې قمندان وو وژلی دی. د بریتانیا خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. تمه ده چې د کارګر ګوند کاندید کایر ستارمر به په دې انتخاباتو کې بریالی سي او په دې توګه به د ریشی سوناک د محافظه کار ګوند 14 کلنه لنجمنه واکمني پای ته ورسیږي. د نظر پوښتنو له مخې د ستارمر منځلارۍ کرنپال ګوند به په دې انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي، خو نظر پوښتنې دا هم وایي چې د محافظه کار ګوند له جنجالونو او اوږدې واکمنۍ وروسته چې په پایله کې په 2 کلونو کې 15 صدراعظمان بدل سول، ډیری رای ورکوونکي یوازې بدلون غواړي. او کرملین نن ویلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د جولای پر 8مه او 9مه روسیې ته سفر وکړي او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به وګوري. د مودی د سفر خبر لومړی ځل 13 میاشت روسي چارواکو ورکړی وو. خبرونه مو د مازیګر د 6 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالبو چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنې وکړي. خلک وایي
هیچ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام
هیچ جنگی مجرم محکمه ترکش نشو، هیچ یو درسنه یو لوری رسوا نشو. ما پتی رو چو کلونو که دی کورنه نگدی غری للاسه وار کلل.
د طالبان حکومت در شوانزای پا درسی نصاب کی امارت پیجندن هم ارزیت کرده.
دیکتاتوری یو گندی یا یو فردی حکومتونو دوی هری و کوشش کرده چه زوان نسل هم دیتا واسه ایچه آغا توفادار روسی و پانتا
پورزګان کې خلک د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي.
موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولې را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بدره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي.
په فرانسه کې د پارلماني ټاکنو په باب هم راپور خپرو چې د ملي لاریون په نوم د ملت پال مشر وی لا هم د ګټلو چانس لري. د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او 15 دقیقې دی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنې وکړي. بلخوا افغانستان کې د بریدونو ځینې قربانیان وایي د داسې ورځې په تمه دی چې په کې د افغانستان په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه او زندانی سي. دا هم تفصیل.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پوخانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالی پاتریشیا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خپور کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشیا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی و په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
race. پدې یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل و لکه محمد محقق چې د هغه ملیشه ځواکونه د 2013 په فایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل و، خو هغه په اروپا کې پرته لدی چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل دی د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالی پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو پر مهال د زیانمنو شویو یو شمېر کورنۍ وایي د داسې ورځې په تمه دي چې د دې هیواد ټول جنګي مجرمین د محاکمې د میزونو تر شا وګوري. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کدام از اینا محکمه نشد، هیچ کدام
هیچ جنگی مجرم محکمه ته راکش نشو، هیچ یو د رسنیو له لوري رسوا نشو. ما په تیرو څو کلونو کې د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړل. دوی نه نظامیان و، نه یې دولت کې دنده درلوده. دوی په پوهنتون کې ووژل شول، دوی په روغتونونو کې ووژل شول، خو وژونکی یې اوس هم ګرځي او هیچا د شهیدانو د وینې پوښتنه ونه کړه.
بازخواست خون شهیدا را نکرد.
دا وایي د طالبانو له حکومت دا تمنه لري چې جنگي مجرمین به محکمه ته راکاږي، ځکه په خبره یې طالبان په خپل د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومت د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي متاثر ازادي راډیو ته وویل
زما خپله د کورنۍ تو غړي قرباني شوي دي د همدغې کورنیو جګړو د لاسه. نو زه د دغې ورځې په تمه یم چې هغه کوم مجرمین او جنګي خلک چې دغه د محاکمې د میز تر شا وګورم او دا به د زیاتره خلکو هیله او توقع همدغسې چې هماغه مجرمین خلک محکمو کې اوس وګوري.
دوی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بې پرې عدلي او قضایي سازمانونو نه تمه لري چې د افغانستان له جنګي مجرمینو سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه او ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې شویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل شوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د 1402 کال د لیندۍ په 14مه د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ وڅېړي.
ومردل چې د افغانستان په روانو چارو کې طالبانو تازه څرګندونې کړي دي او د بشري حقونو د څار سازمان غوښتنه کړې ده چې د تېر حکومت دغه راز د طالبانو له هغو چارواکو سره باید حساب کتاب وسي چې په جرمونو کې ښکېل دي. د طالبان حکومت امارت پیژندنه د افغانستان د ښوونځیو د درسي موضوعاتو په منځپانګه کې شامله کړې ده. دې کار عکس العملونه پارولي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو د درسي مضامینو په منځپانګه کې د امارت پیژندنې د موضوع شاملولو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. دغه کورنۍ چې خپل ماشومان په ځانګړي ډول خپل زامن د زده کړو لپاره دولتي ښوونځیو ته استوي وایي چې طالبان په دې کار سره د زده کوونکو فکر افراطیت او طالب پلوۍ ته اړوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې رقابتي ازموینې پیل کړي. د دې ازموینو محتوا د طالبانو د حکومت د جنګیالیو ستاینې، د دوی پوځي فعالیت، لومړۍ واکمنۍ او شل کلنې جګړې ته ځانګړې شوې ده. د تخار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ښوونځي ته د خپل ورور تګ او دې ډول ازموینو کې ګډون ته اندېښمنه ده.
ما واقعا از هم چې آموزش خوانګران هستیم،
موږ دا ډول زده کړو ته اندېښمن یو. لما او مور سره مې د ورور چلند بدل سوی، افراطي او طالب پلو سوی. کوم کتابونه چې دوی ته تدریس کیږي ډیری منصفانه د طالب مشرانو کارنامو او جهاد مسایلو ته ځانګړي سوي.
یو ښوونکی چې د پنجشیر ولایت په یو ښوونځي کې ماشومانو ته پر زده کړو ورکولو بوخت دی هم دا موضوع مني او د نوم د نه څرګندېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
امارات په دې برخه کې کار کوي. په پنجشیر کې هم دا سیالۍ تر سره شوې وي. د ځوانانو ترمنځ د مقاله لیکلو سیالۍ وشوي چې محتوا او عنوان یې د طالبانو د شهیدانو په اړه و، چې دا د اندېښنې وړ ده.
د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له پیلولو یې موخه ځوانان له هغه جهاد سره آشنا کول دي چې د دوی په خبره هغه مقدس او برحق جهاد دی چې افغان ولس په تیرو دو لسیزو کې کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو چاودنو، ځانمرګو بریدونو او وژنو ته په پام سره د بیلابیلو برخو پوهان د طالبانو دا کړنې د دوی په خبره د خپلو جنایتونو د سپینولو لپاره هڅه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکي په ښوونځیو کې د دا ډول موضوعاتو پر تدریس نیوکه کوي. د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل،
دیکتاتوري او یو ګوندی او یا یو فردي حکومتونو دوی هر یو کوشش کړی چې ځوان نسل هم دې ته واسي چې هغه ته وفادار اوسي او پاته هغه په مسیر لاړ شي چې دا فایده نه کوي. د دې په یوه فکر کوم د ښوونځیو په نصابونو کې باید ډېر مهم مسایل ځای پیدا شي. د وطن سره مینه، د افغانستان د ملي ګټو پلوي، همدارنګه عالي انساني ارزښتونه او د راتلونکي ژوند لپاره د علم او مهارت او کسب او قابلیت زده کړه ډېره مهمه ده چې دغه فارغان راتلونکي د یو ښه ژوند خاوندان شي.
د پوهنې فعال خوشحال روحي هم د طالبانو د حکومت پر دې کړنې نیوکه کوي. نوموړی وایي په ښوونځیو کې باید کیفیت ته پاملرنه وشي او ځوانان دې له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا کړل شي څو د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې د نړۍ له هیوادونو سره سیال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د پکتیکا ولایت په بکخیلو ولسوالیو کې د ښوونځیو او مدرسو د 250 زده کوونکو ترمنځ د امارت پیژندنې رقابتي ازموینې ترسره شوې. په خبر کې راغلی چې په ازموینه کې د پوهنې، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو او د ولسوالیو ښوونکو برخه اخیستې وه. د راپورونو له مخې د پکتیکا ولایت سربیره په پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ازموینې اخیستل شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وی پیرانو پاکستان کې د افغان خبرلانو نهیلی کوونکی وضعیت ډیر خپه کړی دی. د سازمان په ویلامه کې ویلي چې پیرانو پاکستان کې افغان خبرلانو ورته څرګنده کړي چې غربي هیوادونو ته د دوی د لیږ د پروسه درول سوي او دوی یو مبهم وضعیت کړي. عبیدا سپوږمۍ یو نور تفصیل.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان IGSO په ایران او پاکستان کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبریالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامې په خپرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډیر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د IGSO په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبریالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو
کولو جواب ورکړل شو چې دا کړنه د افغان خبريالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بے ساری وا. دغه سازمان وایي چې له بده مرغه دغه خبريالان د افغانستان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمیر خبریالان چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي هم د لیک د بهیر د ځنډېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هوداد یو له هغو خبریالانو دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبریالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزا لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزا ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمیر افغان خبریالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځ تر بلې مو ستونزې ډېریږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې موږ د خبریالانو ایستلو کې پوره همکاري کوو یا هم وعده کړي دي تر اوسه لا هم یوه وعده موږ نه ده لیدلې چې عملي شوي. فرانسې هیواد همداسې و، همداسې د جرمني هیواد و، کاناډا و، تر اوسه پورې زموږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبریالانو دغه ستونزه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل.
هغه خبریالان چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته ایران ته راغلي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. همدارنګه یو شمېر چې فرانسې ته یې کیسونه درلودل د هغوی کیسونه ونه منل شول او زما په ګډون 25 نور خبریالان چې اسپانیې ته د تللو کیسونه لري د دوی قضیې له نږدې دوو کلونو راهیسې نه دي تعقیب شوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان IGSO په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې د دغو خبریالانو ویزې نه تمدیدیږي او له اقتصادي ملاتړ هم نه دي برخمن او له بېوزلۍ بدبختۍ ګواښونو او له ناهیلیو ځوریږي. دغه سازمان ویلي چې خبریالانو څرګنده کړي چې وروستیو تجربو ته په کتو افغانستان ته د دوی تګ د دوی د نیولو او وژل کېدو په معنا دی. کومو افغانو خبریالانو چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران او پاکستان ته تللي پر نړیوالې ټولنې او کډوالو منونکو هیوادونو غږ کوي چې د دوی دوسیه زر تر زره وڅېړي او دوی له دغه حالته وژغوري، ځکه چې دوی وایي افغانستان ته بیرته نشي ستنېدلی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان چې پخواني پوځیان، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او نور فعالان پکې شامل دي، د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د فرانسې د توندلارې ملتپال ګوند مشره مارین لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت ترلاسه کړي. د دې ګوند د بریا په اړه وروسته له هغې شکونه رابرسېره سول چې څه باندې 200 کاندیدانو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. نور تفصیل له احمد تکل نه.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلاري ملت پال ګوند مشرې ماري لوپن چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وای، د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپن ګوند د جون په 13 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8 د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 298 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولای شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دایم لاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپن د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپن ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملت پال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادیدو د احتمال په اړه ازادي راډیو ته خپل ویره څرګنده کړه. د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیرې یکشنبې په ورځ د میرمن لوپن پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وایستل، څو د میری لوپن د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپن په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وایستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. د هاریس انټراکټیو مؤسسې لخوا شوې نظر پوښتنه چې په چیلنجز مجله کې خپره شوه اټکل کوي چې لوپن او متحدان به په ملي شورا کې د 190 او 200 د ان اف پی په نوم ائتلاف به د 195 او 193 او د ماکرون په مشرۍ ائتلاف به د 195 ترمنځ څوکۍ وګټي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاس د ورزګان د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو د پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. چارچنې چنارتو خاص ورزګان او غیزاب هغه ولسوالی دی چې اوسیدونکو وایي چې لمړنۍ او بنسټیزو خدماتو څخه به برخه دي. نور حل په دې راپور کې
په ورزګان ولایت کې د یو شمیر لیرو پروتو ولسوالی اوسیدونکو قومي مخور وایي چې په تیرو نږدې 12 کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیاو د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وایي په ځانګړي ډول چارچینې چنارتو خاص ورزګان او غیزاب ولسوالی هغه ولسوالی دي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محروم پاتې دي. د غیزاب ولسوالی اوسیدونکي صفت الله د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د عمومي سړک تر څنګ د سیمې اوسیدونکي تر اوسه د ژوند له اساسي خدماتو بې برخې دي.
موږ د غیزاب ولسوالی لوستون د میلاد چې ډېر لارې دره د هغه سیلابو خرابه کړې ده. زموږ په غیزاب ولسوالۍ کې درې ولي دي. دغه ولي شاید آیتان هم راغلي دي در نظر به یک شلی موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته د اولی را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در به دره دی، ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د غیزاب د ولسوالۍ د کور نسته چې درې څلورې په ایران کې دي، که ایران ته روان دي، په څه سیت روان دي، کار او شغل نسته دلته چې وایي.
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي د ژوند لګړو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لویو لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او د غشان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی یا ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشتی حساب دي.
سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک بهم خبر شوي. موټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. د دولت څه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه دې را فعاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو هم ګیله مندي وایي چې په تیرو 12 کې له پامه غورځول شوی دی.
سړکان و پردانم نه دي چې د مټرګاټې د چلولو لار نسته، پکې چې مټرګاټ سړی پر وچه.
د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ورته ستونزو یادونه کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د روغتیا، سړکونو او ښوونځیو لپاره د ودانۍ د جوړولو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په روزګان ولایت کې د ځایي طالب مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. روزګان ولایت کې شپږ ولسوالۍ لري، یوازې چورې ولسوالۍ ته غځېدلې سړکې کیر سوي دي.
په خوست کې نن پنجشنبه د 3400 تنه د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې پیل شوې. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي چې په ټول افغانستان کې به 15500 کسان یوازې حکومتي پوهنتونونو ته جذب سي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې د ازموینې د ملي ادارې لخوا د 12 ټولګیو فارغانو څخه په پوهنتونونو کې د شاملېدو په موخه د کانکور د ازموینې بهیر پیل شو. د یاد اداری استاز ویل په خوست کې ټول 3400 کسانو کانکور لپاره بایومیټریک کړی چې ټول یاد کسان په دریو برخو وشل شوي او د دریو ورځو په بهیر کې به د کانکور ازموینه ورکړي. د ازموینې د ملي اداری استازي مدیر جان کوټوال مشال روډیو ته ویل
الحمدلله په خوست کې خو دوره زموږ د بایومیټریک پروسه په ښه شکل سره ترسره شوه او لله الحمد د الله امید ساتو چې راتلونکي درې ورځې ازموینه موږ دلته لرو چې نن د پنجشنبه ورځ سبا جمعه او شنبه ورځ به دغه ازموینه اخیستل کیږي. د الله امید ساتم چې د ازموینه دغه پروسه په ښه شکل سره ترسره شي. په خوست کې تقریبا 3400 خوشه ګډونوال د دغه پروسې دي چې دوی ازموینه ورکوي.
بلوری ته په خوست کې د اوسنی کانکور ګډونوال وایي چې د دوی ډیری یې د کانکور د تیاری او ساینسي مضمونونو خصوصي پروګرامونه تعقیب کړي او دوی هیله مند دي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره ومومي.
نوم یې سیف الرحمن د پلار نوم نور محمد د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د دولسم ټولګي پورې زده کړې مې الفاظ خالیه مرکزي لیسه کې سرته ورسولې. له هغې وروسته مو کمدګي پیل کړه، هغه مو بریالیتوب سره پای ته ورسوله او دا ده چې نن موږ د کانکور په ازموینه کې ګډون کوو. ان شاء الله هلی مشتاق چې ان شاء الله خپل خواه په هنځای ته مونږ کامیابی کو، هغه ته رسیدو او ان شاء الله امتحان ډیر شفاف ډول هوستله کیږي، هر څه منظم دي. ان شاء الله هلی مشتاق خپل هلو ته رسیدو.
د خوست د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو هادي خان چې د کانکور د ازمنې ګډونوال دی وایي د ازمنې صحنه خطر تیب شوی او دوی په دې صحنه کې کوم ستونزه نویني.
واقعیا موږ ډیر هلی لرلې دغه کانکور لپاره، ځکه موږ سراسر هڅې کړې وې، کوششونه مو کړې او بلاخره دلته راغلو. دلته د کانکور په صحنه کې ناست یو او ټول زده کوونکي هم هر څومره ملګري چې زما سره راسره وو هغوی ټول هم ډېر هیلې لري. واقعا دغه صحنه چې موږ څومره ګورو ډېره شفافه ده.
د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د 1403 لمریز کال په کانکور کې د ګډون لپاره 1.5 لک فرمې ویشل شوي او یوازې په حکومتي پوهنتونونو کې د 15500 زده کوونکو د جذبولو ظرفیت موجود دی. په سګنی کانکور کې هم خزینه زده کوونکو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ملګری ملتونو بنسټ وایي د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د نوښتونو کچه په 13 کې 2 برابر زیاته شوې ده. د دې سازمان په خبره د دغو نوښتونو ډیره برخه له چین څخه ثبت شوې ده. دا هم په دې اړه تفصیل فريد سیال څخه.
ملګری ملتونو نن چهارشنبه د جولای 3 اعلان کړی چې په نړۍ کې په 13 کلونو کې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټه اخیستو د نوښتونو کچه 2 برابر زیاته شوې چې ډیر مخترعی د چین څخه دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په 13 کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په ګټه اخیستو څخه څه باندې 450 نوي اختراعات ثبت شوي. د دې سازمان په خبره له دې ډلې یوازې 25% نوښتونه تیر کال ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان مشر داران ټانګ وایي په دې وختونو کې د کمپیوټر زیرک پروګرامونه له ویډیو، متن، موسیقي او کودونو څخه نیولې په هر برخه کې په اسانیو کې یو څه تولیدولای شي. دا داران په خبره د پرمختګونو له 2010 کال را په دې خوا 8 برابر ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې د مصنوعي ځیرکتیا تحلیلګری کریستوفو هرسون په جنیوا کې خبري اعلان کول دا ټکنالوژي به په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په مصرف، د چټ جی بی ټی او ګوګل په لا پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د هغې په خبره دا ټیکنالوژي به د هغو مالیکولونو په طرحه کې هم مرسته وکړي چې د دواګانو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان وایي که څه هم ډېر دغه نوښتونه له چین څخه بهر ثبت شوي، خو د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې څه باندې 8000 دغه نوښتونه له چین څخه ثبت شوي دي. لا چین وروسته امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه دغه نوښتونه ثبت شوي دي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خواخې سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240